Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبه د آزادی رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض دیار لسوه اته نیوی د قوسیالین دی لسمه او د میلادي 2019 د دسمبر لومړۍ نیټه. د آزادی رادیو په دې لومړۍ خبری مجله کې چې زه اسمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د هلمند په مرجع کې د عملیاتو او نورو موضوعاتو تفصیل لري. لومړۍ د دې سات خبرونه. د هلمند مرجع ولسوالۍ د تصفیه کېدو په اړه زیدو نخیس راپورونه ورکول کیږي. د هالند پولیسو یو تن پر دوو ځوانانو د حمله په تور ونیو او په عراق کې استفاده د صدر اعظم له چمتووالي سره سره مظاهره دوام لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر د هلمند څلورمې سرحدي لیوا پر قمندان جنرال ظاهر ګل مقبل برید غندلی او د تروریستانو کار بللی دی. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر غني ویلي چې تروریستان او د هغوی پلویان په داسې ناځوان مردانه بریدونو د افغانستان د خلکو اراده نشي کمزوری کولی. جنرال ظاهر ګل مقبل پرون د هلمند د ناوې او مارجې ولسوالیو ترمنځ د سړک د غاړې په چاودنه کې ووژل شو. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک بیګا ازادي راډیو ته ویل چې جنرال مقبل په مارجا کې په وروستیو پوځي عملیاتو کې مهم رول درلود.
دی د عملیاتو د فاطمې د پرلپسېپرسنل هم ورسوي او لاس تقسمي ته چې بالاخره د جرنامو په سینده کې د سړک په اړه یو مین سره د موټر حملې چانس په دوک کې چې انتجار ورباندې کوي په ترڅ کې بیب شو.
جنرال ظاهر ګل مقبل درې کاله مخکې په هلمند کې د سرحدي لیوا قومندان ټاکل شوی و. د هلمند والی وایان تایید کړ چې په پرونی چاودنه کې د شمشاد تلویزیون ولایتي خبریال هم ټپي شوی خو روغتیایي حالت یې ښه دی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان راشد خان وایي له ویست انډیز سره په ټیسټ میچ کې د هغه د لوبډلې د نسبتا کمزوري لوبې یو دلیل د تجربې کموالی دی. هغه ویلي چې په راتلونکي کې د ښې لوبې لپاره باید په زیاتو ټیسټ لوبو کې ګډون وکړي. د راشد خان خبرې د کرکټ ځانګړې ویبپاڼې کرکټ د ټراکر ویبپاڼې خبرې کړې دي. د ویلي چې لوبډله د پخېدو لپاره زیات تمرین ته اړتیا لري. له ویست انډیز سره په ټیسټ لوبه کې د افغانستان د ملي لوبډلې یو شمېر تجربه کارو لوبغاړو برخه نه لرله. د هغوی په منځ کې یو هم محمد نبی دی چې د بنګلاديش په وړاندې په ټیسټ لوبه کې تر ګډون وروسته د تل لپاره له ټیسټ لوبو د وتلو اعلان وکړ. د ویست انډیز په وړاندې د شلو اوورونو 500 اوورونو او ټیسټ میچ په سیالیو کې یو شمېر نویو افغان لوبغاړو ته موقع ورکړل شو. د خبرونه لازادي راډیو اوري. د ایران د سمندري ځواک قومندان تایید کړ چې ځواکونه به له روسیه او چین سره په هغو ګډو تمرینونو کې ګډون وکړي چې د سشکال په وروستیو کې پیلېږي. مرستیال ادمیرال حسین خانزاده پرون شنبه وویل دا مانوره به د دسمبر له 28 د جنوري تر 30 پورې د هند سمندر په شمال کې ترسره شي. د مانومرې دقیق ځای ونه خود، خو ځینو رسنیو ویلي چې دا پوځي تمرینونه به په عمان خلیج کې وشي چې په وروستیو کې څو سمندري پیښې پکې وشوي او د لویدیځو هیوادونو ګزمې تیلوړونکي بیړۍ بدرګه کوي. د هالند پولیسو پرون شنبه هغه مشکوک وګړی چې درې تنکي ځوانانې په چاړه ووهله او ټپیان کړل ونیو. دا پیشه د هالند په هاک شار کې د جمعې په ورځ وشوه. د هالند پولیسو پر ټویټر لیکلی چې مشکوک وګړی 15 کلن دی، د هاک شار په مرکز کې نیول شوی او د استوګنې دقیق ځای لا نه دی څرګند. مشکوک وګړي 2-15 کلن نجونې او 14 کلن هلک د هاک شار په مرکزي برخه کې په چاړه ووهل او ژوبل کړل. د هالند دولتي رسنیو ویلي چې په پیشه کې د تروریزم عامل نه دی موندل شوی. پولیس ویلی چې د پیښې په اړه څېړنه کوي. برېټانیا چارواکي وایي د لندن په وروستۍ حمله کې مشکوک وګړي پلان درلود چې په پاکستان کې د تروریستانو د پوځي روزنې یو مرکز جوړ کړي. د عثمان خان په نوم یو مشکوک سړی د جمعې په ورځ د لندن پر مشهور پله دوه وګړي په چاړه ووهل او ویې وژل. هغه همداراز دوه نارینه او یوه ښځه ټپیان کړل. هغه یو وار مخکې په بریتانیا کې له تروریستي فعالیتونو سره د تړاو په تور بندي شوی هم و. د لندن پولیسو پرون وویل چې عثمان خان 28 کلن و او د حملې په سیمه کې د پولیسو له لورې ووژل شو. د لندن د پولیسو مرستیال مشر نیل باسو پرون شنبه خبریالانو ته وویل اوس مهال موږ داسې هیڅ شواهد نه لرو چې له مخې داسې وګڼو چې په حمله کې بل څوک هم لاس لري، خو پراخې څېړنې کوو څو ډاډ ترلاسه کړو چې بل څوک له دې سره تړاو نه لري. بریتانیا په دې اونۍ کې د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ په ګډون د ناټو تړون د غړیو هیوادونو د مشرانو کوربنه ده. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي چې هیڅ وخت به د تروریزم په وړاندې مات نه شي. او په عراق کې د حکومت پر ضد مظاهرو پرون د نومبر په 10 دوام درلود. تر دې یوه ورځ مخکې د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي د استعفا نیت څرګند کړ. د عراق په جنوبي ښار دیوانیه کې پرون زرګونه کسان د حکومت پر ضد اعتراض لپاره لارو کوڅو ته راووتل. په بغداد کې مظاهرچیانو امنیتي ځواکونو په ډبرو وویشتل. امنیتي ځواکونو په ښار کې سیمنټي دیوالونه درولي او هڅه یې کوله چې دولتي ودانۍ خوندي کړي. زمو ژغله ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.5 صفه وري. په روانه خبری مجله کې د هلمند چارواکي او دفاع وزارت وایي مارجه ولسوالۍ له طالبانو تصفیه شوې.
د مارجه ولسوالۍ د اکمالتي لارې د خلاصون او تر څنګ یې د مساحو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شول. هغه ساحې د فتح ساحې
مارجه په هلمند کې څومره اهمیت لري په دې اړه د یو مفصل راپور تر څنګ به واورئ چې په افغانستان کې د اسلامي بیمې د دودولو هڅې پیل شوې. د عراق د مظاهرو د دوام حال درکوو او د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو تبصیرو ته کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com زموږ د وی پاڼې پته ده. د افغانستان د دفاع وزارت پرون د نومبر په 10 وویل چې د هلمند مارجه ولسوالۍ په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو نیول شوې ده. دفاع وزارت وایي چې په مارجه کې د عبدالباري په نوم د وسلوالو طالبانو پوځي قومندان وژل شوی او د هغوی د وسلو او چاودیدونکو موادو دوه ډیپوګان هم ویجاړ شوي دي. د هلمند د ولایتي شورا یو شمېر غړیو او وسلوالو طالبانو د دفاع وزارت دا خبر نه دی تایید کړی. د هلمند د مارجې په اړه نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د هلمند والی ویاند عمر ځواک بیگا ازادي راډیو ته وویل چې مارجه د کوکنارو د کښت کمولو د وسلوالو طالبانو د تمویل د سرچینو د محدودولو او د هلمند نور ولسوالیو ته د اکمالاتي لارو د امنیت لپاره خورا مهمه وه. د مارجه ولسوالی د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات د نومبر په 18 نیټه پیل شول. عملیات د ملي اردو 215 میوند قولي اردو کول. د مارجه د نیولو لپاره د لشکرګاه او نادلي ولسوالی لخوا عملیات کېدل. عمر ځواک وویل د مکرر جګړې له امله شایي هلته د ودانۍ په نوم ډیر څه نه وي پاته.
د مارجه ولسوالۍ د اکمالتي لارې د خلاصون او تر څنګ یې د مساحو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شول. چې په دې عملیاتو کې تر ډېره بریده پورې افغان ځواکونه خپل مقامات وښودی او هغه ساحې چې تحت اسلام د باید چاته نیول شوي باید هغه ساحې نیول شوي او هلته افغان سرتېري ځای پر ځای شول. په سیمه کې په دې باندې وسپنېدل چې هغه سیمې کې چې کوم ډلونو کې تحرکاتو د دښمن د اوایي بریدونو په ترڅ کې او تر څنګ یې د زمیني قوتونو په مخامخ جګړه کې
دا اول ورنده چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د مارجې ولسوالۍ د نیولو لپاره پوځي عملیات کوي. ولسوالۍ نیسي خو تر وې مودې وروسته مارجه بیرته د وسلوالو طالبانو لاس ته لویږي. د هلمند دا ولسوالۍ له ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې د حکومت د حاکمیت د پراخولو او د وسلوالو طالبانو له لوري د نفوذ د زیاتولو لپاره د مبارزې تود ډګر دی. د مارجې د نیولو لپاره سږ دوبی هم شدید عملیات وسول. هغه مهال د افغانستان امنیتي ځواکونه چې هلیکوپټرو او پوځي الوتکو بدرګه کول د مارجې د مرکز د نیولو لپاره اوږده مبارزه وکړه. د مرجې د نیولو لپاره په 2010 میلادي کال کې هم پوځي عملیات شوي ول. ولسوالي نیول شوي وه خو په 2014 میلادي کال کې چې د ناټو ډېر ځواکونه له افغانستانه ووتل د مرجې وضعیت خراب شو. دې ولسوالۍ په 2015 میلادي کال کې سقوط وکړ. د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د دې ولسوالۍ لاس په لاس کېدو ولسي خلکو ته سخت مالي او ځاني تاوان ورساوه. په مرجې کې د وروستیو پوځي عملیاتو له پیل سره ګڼ شمېر خلک له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شول. د مرجې اوسېدونکو ازادي راډیو ته ګڼ شمېر پیغامونه پرېښودي.
زه د مرجې ولسوالۍ سره په فال خبرې کوم. ګرانه، دغه زموږ مرجې ته عملیات راغلي. څو ورځې کېږي خلک په عذاب دي، ډېر سخت په عذاب دي، یخ دی او داسې زنانه کوچنیان دي، نه فراره دي، نه مې منطقه ته راخوای شي او نه هم کوای شي.
د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ څخه خبره کوم. د مرجې په ولسوالۍ کې عملیات شروع دي، ډېر بد حالات دي.
د هلمند د والی ویاند عمر ځواکو منل چې د مرجې ولسوالۍ ډېر خلک د مکرري جګړې له امله لشکرګا او د دې ولایت نور ولسوالیو ته تښتېدلی دي. عمر ځواک په دې اړه دقیق ارقام نه درلودل، خو په لشکرګا کې د ازادي راډیو د خبریال په حواله د هلمند په بیلابیلو ولسوالیو کې د جګړې له امله لږ تر لږه 4000 کورنۍ لشکرګا ته تښتېدلي او نږدې 40000 په نسبتا کرارو ولسوالیو کې ځای پر ځای شوي دي. په لشکرګا کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د جګړې له امله ډېر بې ځایه شوي خلک تقریبا هر ورځ لیکه د کډوالو چارو ریاست ته د مرستې لپاره ولاړ وي. د رپورټونو په حواله کمزوري روزل شوي امنیتي ځواکونه، غیر مستقی قواوی او خوی ته په وخت د اکمالاتو نه رسېدل هغه اساسي عوامل و چې مارجه او د هلمند نورې زیاتې سیمې یې د وسلوالو طالبانو لاسته ور واچولې. خو د افغانستان د 215 میوند قولي اردو قومندان جنرال ذبیح الله محمد پر مارجه د عملیاتو تر پیل ورځ وروسته ازادي راډیو ته ویلي و چې دا ور به مارجه بیرته سقوط نه کوي.
د مارجه خلکو ته اطمینان ورکوو تر هغه ځایه پورې چې امکان وي ساحه تصفیه کوو. د دښمن ځالې پروګرام دی چې باید ټول په مارجه کې محو شي. په ساتلو کې وروسته پلان ته به ګورو چې نوی بیزونه د تاسو که مطلب وي هغه ته به وروسته ګورو.
پر مرجه دا څو کاله سور اور بل دی. د ملګرو ملتونو سازمان د جولای په لومړۍ نیټه په یو رپورټ کې وویل چې د ملګرو ملتونو په حواله د 2018 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ په افغانستان کې پر 23,000 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوي چې تقریبا 1,000 هکتاره کښت په هلمند کې سوی و. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وویل چې مارجه د وسلوالو طالبانو لپاره چې د خپلې جګړې د تمویل زیاتې پیسې د تریاکو د تجارت له لارې ترلاسه کوي له مهمو سیمو ده. دا ولسوالي پراخې هواري کرنیزې ځمکې او شی اوبه لري. له دې امله دا ولسوالي د کوکنارو د کښت لپاره ښه شرایط لري.
مرچه ولسوالۍ څخه ولسوالۍ ده چې په هغو سیمې ډېرې پراخه سیمه ده او د دښمن په لاسونو کې کومې سیمې چې دي لکه موساکله ولسوالۍ، نوزاد ولسوالۍ او سرې تر څنګ دیشو خانشین ولسوالۍ دا هغه سیمې دي چې په هغو ځایونو کې په لوړه کچه باندې کوکنار کرل کېږي. بالاخره دوهمې درجې ته هغه سیمې چې لکه ګرمسیل او مارچه دا په دوه مربیس کې راځي.
تر دې وړاندې امنیتي ځواکونو د هلمند ناوه، نادلي او ګرمسیر ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو ونیولې. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ویل فکر کوي چې د وسلوالو طالبانو له لاسه د ډېرو ولسوالیو له نیولو سره به په هلمند کې د کوکنارو کښت کم کړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان دفاع وزارت او د هلمند ولایتي اداره وایي چې مارجه ولسوالۍ تصفیه شوې ده، طالبان او د هلمند ولایتي شورا ځینې غړي دا خبر نه تاییدوي. په دې اړه له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی راپور واوري.
دولس ورځې کېږي چې د مارجې ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي او ځینې سیمې د طالبانو څخه نیولي هم دي. خو د شنبې په ورځ ناوخته ملي دفاع وزارت د مارجې ولسوالۍ د ټولو سیمو د نیولو خبر ورکړ. د ملي دفاع د وزارت د مطبوعاتي دفتر څخه ازادي راډیو ته پرستول شوی خبر پاڼه کې راغلي دي چې افغان ځواکونو د عملیاتو د پیل نه تر دې دمه لسګونه وسلوال وژلي او د مرجې ولسوالۍ ټولې سیمې وروسته له څلورو کلونو تر خپلواکۍ لاندې راوستې دي. د هلمند ولایت شورا رئیس عطا الله افغان ازادي راډیو ته د مرجې په مربوطاتو کې افغان ځواکونو هیڅ پرمختګ نه دی کړی. افغان زیاته کړه روان عملیات د اکمالاتو لپاره دي، دایمي نه دي او نه حکومت د سیمو د ساتلو پلان لري.
زموږ د معلوماتو په اساس د هلمند ولایت مرجې ولسوالۍ مخکې چې هغه افغان امنیتي ځواکونه په کومو سیمو کې میشت وه اوس هم په هماغو سیمو کې دي، پرمختګ یې نه دی کړی. د ولسوالۍ ډېری برخې، یعنې بیخي ډېرې برخې تقریبا اوس هم د وشتوال طالبانو په لاس کې دي. دغه چې د ملي دفاع وزارت ویلي دي چې موږ د مرزي ولسوالۍ په تمامه معنا یعنې په کلي توګه زموږ تر ولکې لاندې ده، زموږ لاسته راغلې ده، خو متاسفانه موږ ته قابل د قبول نه ده.
مارجه د 2014 میلادي کال په پای کې د وسلوالو طالبانو د لوی او ډلیزو بریدونو پر مهال د افغان ځواکونو څخه طالبانو ته پاته سو. په دغه موده کې ملي اردو د دې ولسوالۍ مرکز ته د محاصره سرتیرو په اکمالاتو پسې ځینې لوی او واړه عملیات کړي دي، خو د نیولو دپاره یې تر دې دمه لوی پلان نه دی جوړ کړی. مارجه د 2008 میلادي کال پر مهال د طالبانو یو د ډیرو مهمو مرکزونو څخه و چې په 2010 میلادي کال کې د نږدې 15,000 افغان او امریکایي سرتیرو لخوا د مشترک په نوم عملیاتو کې د طالبانو څخه ونیول سوه. د هلمند ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید اخونزاده وایي د مارجه بیرته نیول اسانه خبره نه ده. هغه د شنبې په ورځ هغه پیښې ته اشاره وکړه چې د 215 میوند کول اردو د سرحدي اردو د څلورمې لواء قمندان ظاهر ګل مقبل پکې ووژل سو.
نه نه د مرجع نیول ساده خبره نه ده. مرجع یو غټه ولسوالي ده، یو پراخه ولسوالي ده، او په داسې لنډ وخت کې او په لنډو ورځو کې د دې امکان نشته چې مرجع یې ونیول شي او سپیاد شي. هلته د افغانانې چې ځواکونه سره ځای پر ځای شي، ځکه چې تر ډېره وخته خدا منتخاره وسلوالو مخالفینو په لاس کې.
د طالبانو ویاند کاری محمد یوسف احمدی رسنیو ته پاستول سوی پیغام کې د ملي دفاع وزارت دا خبره چې ګواکې ټول مرجعین ولید رد کړی ده. احمدی د سرحدي اردو د کمانډان مقبل د وژلو پړه هم په غاړه اخیستې ده. مرجع د لشکرګاه په لویدیځ کې تر نادالی، ګریشک، ګرمسیر او نوی ولسوالۍ وروسته د وګړو ډکه سیمه ده چې د مرکز پرته نورې ټولې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. محمد ریاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
د هلمند له نادالی ولسوالۍ څخه خان محمد اسلام یار لیکلی، د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې د افغان حکومت عملیات نمایشی دي، سیمې نیسي خو بیرته ایله کوي. له لنډې خبرتیا وروسته د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ډونالډ ترامپ یو وار بیا هڅه وکړه چې له افغان طالبانو سره موافقې ته ورسی شي. دا د افغانستان په اړه د اکونومیست مجلې د لیکنې سرلیک دی. په دې لیکنه کې ویل شوي له هغه وخته چې ولسمشر ترامپ په سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره خبرې ودرولې ډیر څه بدل شوي نه دي. مجلې افغانستان ته د ولسمشر ترامپ د وروستي سفر یادونه کړې او لیکلي دي چې ترامپ د پنجشنبې په ورځ په باګرام هوایي اډه کې د شکر ایستلو په مراسمو کې ګډون وکړ او په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمولو خبره وکړه. ترامپ وویل په افغانستان کې به د امریکایي پوځیانو شمیر 8,600 ته راکم کړي. اوس شاوخوا 10,000 امریکایي پوځیان په افغانستان کې میشتي. اکانومیست مجلې د ولسمشر ترامپ دې خبرې ته هم اشاره کړې چې وی ویل طالبانو سره تر موافقې او په افغانستان کې تر بشپړ بری پورې به امریکا په دې هیواد کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. په افغانستان کې سوله لا هم له خندونو سره مخامخ ده. دا خبره د ګارډین ورځپاڼې د لیکنې په پیل کې خبره شوې ده. د ورځپاڼې لیکوال ویلي ترامپ ادعا کوي چې خبرې بیا پیل شوې دي، خو دا څرګنده نه ده چې اساسي ستونزې حل شوي او که نه دي. د مقالې په دوام کې لولو د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو لویدیځوالو استادانو سره د طالب بندیانو تبادلې وښوده چې طالبان لا هم لیوالتیا لري چې د افغانستان جګړه د خبرو اترو له لارې پای ته ورسیږي. خو د لیکنې لیکوال وایي طالبانو د ترامپ د تازه څرګندونو په غبرګون کې فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې لا وختي ده چې د مخامخ خبرو د بیا پیلېدو په اړه څه ووایي. په افغانستان کې د اسلامي بیمې د دودولو هڅې پیل شوې دي. د مالیه وزارت مسؤلان د اسلامي بیمې د معرفي کولو په لومړي کانفرنس کې وایي د دې بیمې طرحه جوړه او د مالیه وزارت ته لیږل شوې ده، خو د اسلامي بیمې او د نړۍ د معیاري بیمو ترمنځ توپیر څه دی او د اسلامي بیمې د قانون له تصویب سره به د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د بیمې د شرکتونو فعالیتونه څه وي؟ تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د مالی وزارت د بیمه د چارو عمومي ریاست د اسلامي بیمه د معرفي کولو لومړی کانفرنس د شنبې په ورځ په کابل کې جوړ کړ. د دغه وزارت مسؤلین وای د دینی حساسیتونو لامل خلق بیمه ته لک پام کوي او د اسلامي بیمه یا تکافل د لارو چارو د دودولو غوښتن کړي. خو د اسلامي بیمه او د دودیزو بیمو ترمنځ توپیر څه دی؟ د بیمه عمومي رئیس موسی کاموی وای
خوبیش دین جس کی اون یا کیاس بیمه نه نه یعنی
خواله پدې کې دی چې کپه دودیزه بیمه ځانمن نشي پیسې مو بیرته نه درکول کیږي. خود ته کافل په بیمه کې که ځانمن هم نشي پیسې مو بیرته درکول کیږي.
د مالیې د وزارت مسؤلین وای د اسلامي بیمه قانون او قانوني چوکاټ د اسلامي پراختیایي بانک په مالی مرسته جوړ کړی او دا چې دغه طرحه په قانون بدل شي عدلي وزارت ته لیږلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د بیمې د شرکتونو د فعالیتونو لپاره پخوا هم قانون موجود و. پوښتنه دا ده چې د اسلامي بیمې د قانون له تصویب وروسته به د بیمې اوسنی قانون او د بیمې د هغو شرکتونو فعالیتونه چې د بیمې له نړیوالو معیارونو سره سم فعالیت کوي څه کیږي؟ د عدلي وزارت مسؤلین وای پر دواړو قوانینو کار روان ده او له بشپړېدو وروسته به د تصویب لپاره ملي شورا ته ولیږل شي. د عدلي وزارت د تقنین رئیس عبدالمجید غنیزاده ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې دغه دواړه قوانین یو د بل پر وړاندې ونه درېږي.
قانون تکافل اجتماعی
بیمه د تکافل پر ټولنیز بیمه کار روان دی او زموږ همکاران د بیمه پر قانون کار کوي.
خو په یو ځانګړي مورد کې دوه جلا قوانین د حقوقي پلوه څرنګه ګڼل کېدای شي په دې اړه د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل
ما خود دو قانون داشته نمیتونیم.
موږ نشو کولای دو قانون ولرو. په هر مورد کې که سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او امنیتي وي کولای شو هر یو ته یوازې یو قانون ولرو.
خاغلی رنجبر وای اړوند بنسټونه باید یوازې پر یو قانون او د هغه پر اغیزو کار وکړي. په ورته وخت کې د مالی وزارت مسؤلین وای اسلامي بیمه په 200 هیوادونو کې رسمیت موندلی او د دینی حساسیتونو له امله دغه صنعت په اسلامي هیوادونو کې ښه اغیز کړی دی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم کردیم.
رفراندوم شورست
هسته ایمون رو تصدیم کردیم.
It's not the monument, it's you.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شئ.
په څو شیبو کې ستاسو پیغامونه هم لولو چې د افغان بیسیم د تسوات لشمیرې لارې مو راستولې دي. خو اوس یوه سیمه ییزه مسله په عراق کې د حکومت پر ضد مظاهرو پرون هم دوام درلود. تر دې یوه ورځ مخکې د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي د استعفا نیت څرګند کړ. عادل عبدالمهدي د تیرو جمعې په ورځ وویل چې خپله استعفا به پارلمان ته وړاندې کړي څو هغوی د نوي حکومت په ټاکلو کار پیل کړي. نور جزئیات فرشته جلال زیب باندې کوي.
د عراق په جنوبي ښار دیوانیه کې پرون زرګونه کسان د حکومت پر ضد د اعتراض لپاره لارو کوڅو ته راوتلي ول. یوه مظاهره چې خبریالانو ته ویلي موږ به دا حرکت جاري وساتو. د عبدالمهدي استعفا لومړی ګام دی. تر هغه وروسته باید ټول فاسد چارواکي لرې او محاکمه شي. په بغداد کې مظاهره چیانو امنیتي ځواکونه په ډبرو وویشتل. امنیتي ځواکونو په ښار کې سیمیټي دیوالونه پورته کړي او هڅه یې کوله چې دولتي ودانۍ خوندي کړي. په بغداد کې یوه اعتراض کوونکي خبریالانو ته وویل موږ به له دې ځایه تر هغو چې حکومت سقوط وکړي لرې نه شو. تر هغه وخت به دلته یو چې موږ ته اوبه، برق، کارونه او ډوډۍ رسیږي. عادل عبدالمهدي واویا کلن او تیر کال قدرت ته رسیدلی دی. په عراق کې د اکتوبر له لومړۍ نیټې راهیسې ډله ډله خلک د نرخونو د لوړوالي، د بیکارۍ او د عبدالمهدي په مشرۍ په حکومت کې د پراخ اداري فساد پر ضد مظاهرې کوي. عادل عبدالمهدي تر هغه وروسته چې د عراق د شیګانو لوی مشر آیت الله علي سیستاني د مظاهره چیانو په ملاتړ کې بیان ورکړ، د استعفا خبره وکړه. د عراق د شیګانو ستر مذهبي مشر آیت الله علي السیستاني د جمعې په ورځ د مظاهره چیانو پر ضد د قوې د استعمال غندنه وکړه او د عراق پر پارلمان یې غږ وکړ چې د کابینې لملاتړه لاس واخلي. سیستاني وویل چې د عراق پارلمان چې حکومت یې جوړ کړی باید پر خپل انتخاب له سره غور او هغه کار چې د عراق په ګټه دی وکړي. د امریکا متحدو ایالاتو او ملګرو ملتونو هم په عراق کې د وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو بیان د جمعې په ورځ پرته له دې چې د عبدالمهدي د استعفا پر اعلان تبصره وکړي وویل چې په عراق کې د مظاهره چیانو غږ باید واورېدل سي. په عراق کې د اعتراضونو له پیل راهیسې تر 400 زیات مظاهره چیان له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل سوي دي. دا لا نه ده څرګنده چې د عراق صدر اعظم به عملا څه وخت له چوکۍ لرې سي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر د هلمند د څلورمې سرحدي لوا پر قماندان جنرال ظاهر ګل مقبل برید خندلی او د تروریستانو کار یې بللی دی. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر غني ویلي چې تروریستان او د هغوی پلویان په داسې ناځوان مردانه بریدونو د افغانستان د خلکو اراده نشي کمزوری کولی. جنرال مقبل پرون د هلمند د ناوی او مارجې ولسوالیو ترمنځ د سړک د غاړې په چاودنه کې ووژل شو. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان راشد خان ویلي چې له ویست انډیز سره په ټیسټ میچ کې د هغه د لوبډلې د نسبتا کمزوري لوبې یو دلیل د تجربې کموالی و. د ایران د سمندري ځواک قمندان تایید کړ چې ځواکونه به له روسیه او چین سره په هغو ګډو تمرینونو کې ګډون وکړي چې د سږکال په وروستیو کې پیلی شي. د هالند پولیسو پرون شنبه هغه مشکوک وګړی چې درې تنکي ځوانان په چاړه ووهل او ټپیان کړل ونیو. بریتانیایي چارواکي وایي د لندن په وروستۍ حمله کې مشکوک وګړي پلان درلود چې په پاکستان کې د تروریستانو د پوځي روزنې یو مرکز جوړ کړي. او په عراق کې د حکومت پر ضد مظاهرو پرون هم دوام درلود. تر دې یوه ورځ مخکې د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي د استعفا نیت څرګند کړ. زموږ غږ ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.5 صفه اوري.
دا ژوند رنگونه. نوم دې څه دی، څه کار کوي؟
نوم مې محمد مسعود ده او د دکان مسؤول یم، د جوس فروشي دکان.
تنا جوس ته پکې کڼور څام لري؟
جوس هم دی، فاست فوډ هم ده پکې. بس اندغه دوه شیان مخ کې وړو.
څومره وخت شو دا کار مو را پیل کړی؟
دا تقریبا 15 میاشتې شو چې دا کارم پیل کړی ده.
نو څنګه اول سر کې اوس څنګه روان ده؟
بس خو شکر الحمدلله، اول کې هم خو